سواي إلا قول إبراهيم لأبيه سواي يوا خبر داسي دا دار تيري خبري سر يوزا يكري دا آية پشورو كي چكما خبر راغلي وچي إبراهيم عليه السلام أسوي حسنا دي سواي پيوا خبر كي إبراهيم عليه السلام أسوي حسنا ندي او هاغه خبر سودا چې کله غو خپل پلار ته ویلی و چې استغفرن لك البته زه به ضرور بخنه غواړم ستاسو دپاره او په دې کې ډېر غټ تاکید دی ځکه چې لهم راغلی دی او نون مشدد هم دی زه به ضرور اباجانه ستا دپاره بخنه غواړم حالانکه پلاری څوک دی دا هغه پلار دی چې ابراهیم علیه السلام په اور کې اچوي او په خپله یې د اور د بلولو دپاره لرګي راوړل نن خو په وړو وړو خبرو باندې بچی د پلار نه ناراضه شي او دی ګوري چې زما پلار لرګي راوړي د خپل اولاد د سیزلو دپاره د هغې نه پس خو بیا د پلار سره خبره هم نه ده پکار خو د نن ورځې واړو وې نو بیا به یې په شا باندې هم نه وکتلي لیکن ابراهیم علیه السلام ډېر رقیق القلب و ګورئ که نه د هر چا مختلفه پرسنالیټي وي لکه په موسی علیه السلام کې جلال ډېر زیات و د نوح علیه السلام په باره کې هم داسې راځي دغه شان د ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي چې هغه ډېر نرم دل و او دغه شان په صحابه کې حضرت عمر رضی الله عنه سخت و او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر نرم و د ټولو مرتبې دي موږ داسې نشو ویلی چې د یو پیغمبر مقام یا مرتبه ښکته شوه لیکن په طبیعتونو کې فرق موجود وي ځینې خلک وي چې د هغوی زړونه ډېر نرم وي چې د بل پریشاني وویني نو په خپله پریشانه شي د نورو تکلیف هغوی په خپل سر واخلي ابراهیم علیه السلام داسې دی چې د پلار د طرف نه د هغو سره داسې دشمني کیږي لیکن بیا هم ابراهیم علیه السلام فرمایي چې زه ستا دپاره دعا استغفار کوم او هغه وایي ابراهیم علیه السلام ته چې اوزه د دې ځای نه پلار یې په خپله وویستلو چې هغه ونه سوځېدو نو هغه یې وشړو الله تعالی وفرمایل چې دا د هغو د رقیق القلب وجه وه لیکن په دې خبره کې هغه ستاسو دپاره نمونه نه دی تاسو داسې مکوي چې د چا کافر پلار وي نو هغه بیا خپل پلار له استغفار نشي کولی او موږ ته دا هم پته لګي چې ابراهیم علیه السلام چې کله استغفار کړی و نو هغه د ډېر لږ وخت لپاره کړی و ځکه چې په سوره توبه آیه نمبر 114 کې راغلی دی چې هلته الله تعالی فرمایلی دی چې د ابراهیم علیه السلام خپل پلار له د مغفرت دعا کول صرف په دې وجه و ځکه چې هغه ورسره وعده کړې وه لیکن چې کله هغه ته دا خبره ظاهره شوه چې هغه د الله دشمن دی نو هغه بیا بیزاره شو لیکن دلته چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وویل چې زه به ستاسو دپاره استغفار کوم په دې باندې چې هغه د الله دشمن دی نو بیا ته ولې د هغه دپاره استغفار کوې نو صرف په دې یوه خبره کې تاسو هغه نه شئ فالو کولی لیکن باقي د هغو ټول ژوند چې دی د هغو ټوله زندګي ستاسو دپاره یوه بهترینه نمونه ده وما املک لک من الله من شیء او ابراهیم علیه السلام فرمایلی و خپل پلار ته چې زه به ستاسو دپاره توبه او استغفار خو کوم لیکن زه درته دا هم وایم چې زه مالک نه یم د الله په مخ کې د یو څیز هم داسې نه ده چې زه د الله نبی یم نو زه خلق بخلی شم یا خپل رشته داران پوری باسلی شم پار کولی شم ځکه چې هغوی زما رشته داران وو ځکه چې انسان خو د خپلو رشته دارانو دپاره هر څه کوي او د هغې دپاره اوټ آف د وی هم ځي نو زه به ضرور څه وکړم لکه نن سبا چې خلک وایي چې فلانې به زما بیړه پورې باسي هغه خو ډېر رسېدلی بنده دی او چې هغه سفارش وکړي نو الله تعالی به د هغو خبره څنګه نه مني او ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي چې زه الله تعالی سره په یو څیز کې هم مالک نه یم من شی په یو څیز کې هم زه مالک نه یم یعنی چې الله غواړي نو معاف کولی شي او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم خپلې لور فاطمه او ترور صفیه رضی الله عنها ته ویلي وو چې ای زما لور فاطمه زه د الله په مخ کې د یو څیز هم مالک نه یم د خپل ځان دپاره په خپله تیاری کوی ای زما پوپی صفیه زه تاسو نشم بچ کولی ټولو پیغمبرانو دا خبره ښه صفا وکړه او خاص طور رشتہ دارانو ته ویلی وکړه ځکه چې رشتہ داران د بندنه توقع هم کوي چې زما رشتہ دار خدا سي رسیدلې دي نو دې به ضرور ما بچ کړي لکه زمون خلک چې وایي چې زما مور او پلار ډیر نیکان دي نو هغه به مونږ پار کړي او چې ابراهیم علی السلام داسې خبره کوي چې زه ستاسو دپاره هیڅ اختیار نه لرم د الله سره په سوسیس کې، نو بیا بل څوک څنګه داسې خبره کولی شي؟ خپل تیاری په خپله کوئ. هغه وایي چې زما سو اختیار نشته، او چې هغه وغواړي نو بنده بچ کولی شي. زما هلته هیڅ زور نه چلیږي. ربنا علیک توکلنا، د ابراهیم علیه السلام او د هغو د ملګرو دعا دلته موږ ته ښودلی شوې ده چې هغوی څه دعا کړې وه، او دا دعا په دې وجه دلته ویلې شوې ده ځکه چې موږ هم په دې پوه شو چې موږ له هم دغه شان دعا کول پکار دي. ربنا علیک توکلنا، ای زموږ ربه، موږ په تا باندې بروسه کړې ده، زموږ توکل په تا باندې دی. هغه روان دی، او دا هغو به څه شی پکار وي؟ د هغو سره نه فیملي شته، نه ورسره پیسه ده، نه ورسره نور څه سپورټ شته دی. اوس د چا په بروسه باندې روان دی؟ نو هغه وایي چې یا الله، زما په تا باندې بروسه ده، په تا مې اعتبار دی، موږ په تا باندې توکل کړی دی. و الیک انبنا، ای الله، موږ ستا طرف ته رجوع وکړو. هغه ټولې رشتې ناتې وروسته پاتې کړې، او الله تعالی طرف ته یې رجوع وکړو، هغو ته یې مخ کړو، هغو طرف ته واپس شو. و الیک المصیر، او ای الله، واپسی خو هم ستا طرف ته ده. په خیر کې خو ټولو ته ستا طرف ته تلل دي، که څوک غواړي او که نه غواړي، واپسی خو هغو طرف ته ده، که د چا یقین کیږي او که نه. لیکن موږ روزانه هغو طرف ته واپس کیږو، که یقین مو کیږي او که نه. نو شیشه وګورئ، تاسو ته به پخپله احساس وشي چې د واپس کېدو وخت رانږدې شوی دی، ځکه چې د واپس کېدو نښې په مخ باندې راغلی دي، او د مخ نه بنده ته پته لګي چې سفر شروع شوی دی. د آینې نه پته لګي بنده ته چې اوله به مې څنګه تازه تازه مخ و، او اوس په سو حال یم. موږ چې آینه وګورو نو د ډېر سو سوچ کوو، مګر دا سوچ نه کوو چې اوس د تلو وخت نږدې دی، که رشته داری وي نو هم ای الله ستا طرف ته واپسی ده، او که رشته داران نه وي نو بیا هم ستا طرف ته واپسی ده. اوس هغه ګوري چې رشتې ناتې، قوم، علاقه، کور، کلی، هر څو پاتې شول. نو ای الله، ستا د خاطره مې د وینې رشتې هم پرېښودې، د هغو به څومره محبت و د خپلو رشتو سره. چې پلار ته وایي چې زه به ستا دپاره استغفار کوم، نو سوچ کوئ چې دا به د هغو څومره د محبت رشته وه، د هغو به د خپل پلار سره څومره محبت او همدردي وه. هغه لاړو او ټولې پرېښودل صرف د یو الله د خاطره. داسې و ابراهیم علیه السلام چې په یو الله یې توکل وکړو او لاړو ووتو. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا. ګورئ چې هغه دعاګانې څنګه کوي. هغه روان دی او ځي د خپل کور نه، او څه دعاګانې کوي؟ هغه داسې نه وایي چې ما خو هر څه وکړل او اوس دی راله الله تعالی په خپله هر څه راکوي، بلکې هغه وایي چې یا الله موږ وبخې. داسې نه وایي چې موږ داسې لویه کارنامه وکړه، موږ څه غلط کړي دي، ولې هغه څه ګناه کړی و، هغه خو دومره قربانۍ ورکړې وې، اوس په څه خبره معافي هغه غواړي. واغفر لنا، او موږ چې لږ شان څه ووایو نو موږ داسې نادان خلک یو چې موږ وایو چې موږ څه ګناه کړی دی، موږ په څه خبره باندې معافي وغواړو؟ بخښنه دي هغه خلک غواړي چې چا څه کړي وي. موږ څه کړي دي؟ موږ خو څه کړي نه دي، څه غلط کړي دي موږ؟ او ابراهیم علیه السلام دومره هر څه وکړل چې کور محله پرېښوده، او بیا هم معافیانې غواړي، بخښنه غواړي. په دې خبره موږ نه یو پوه، او موږ څومره هر څه وایو د ورځې، او بیا راته یاد هم نه وي څنګه څنګه ارادې او نیتونه مو وي، او بیا وایي چې په څه خبره استغفار وکړو؟ موږ ته خپل ګناهونه څو یاد وي چې موږ په څه خبره توبه وکړو؟ او دا دعا داسې اهم ده په دې ورځو کې. دا دعا ولې داسې اهم ده؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، د دې څه مطلب دی؟ چې یا الله، موږ فتنه مه جوړوې د کافرانو د پاره. څنګه مونږ فتنه جوړیږو د کافرانو دپاره؟ یعنی کافرانو له په مونږ باندې داسې غلبه مه ورکوي چې هغوی په مونږ باندې ظلمونه وکړي، چې مونږ ته تکلیفونه راورسوي، چې په مونږ باندې غالب راشي. یا الله، داسې غلبه هغوی له ور مکړي چې د هغې نه پس هغوی دا ووایي چې کوچرې دوی په صحیح دین باندې وي، که اسلام دیني حق وي، نو ولې د دوی مدد به نه و شوي؟ الله به د دوی مدد نه کوو بیا؟ د دې مطلب دی چې دوی ووهئ، اوټه کوئ او صحیح کړئ. په دوی باندې چې مو څنګه خوښه وي نو ظلمونه کوئ. یا الله دې کافرانو له په مونږ باندې د ظلم کولو اجازت مه ورکوئ، مونږ دې لپاره داسې ذریعه مه جوړوئ چې زموږ آزمایش د دې په ذریعه وشي. الله تعالی خو د دې هم آزمایش کوي کنه چې په دوی کې د کوم حده پورې خباست دی. الله تعالی هغوی هم آزمایي چې تاسو زما په بندیانو باندې د کوم حده پورې ظلم کولی شئ، لکه په حضرت بلال رضی الله عنه چې به امیه ظلم کوه. الله تعالی امیه له کلاو اختیار ورکړی و او حضرت بلال رضی الله عنه د هغو دپاره یو آزمایش جوړ شوی و. د هغو مرضي وه چې سی کول نو کولی. ای الله مونږ داسې فتنه مه جوړوي چې دوی مونږ دباو کړي او ښه ظلمونه را باندې وکړي او چې واړو په نیزو کې اوچت کړي او د ښځو سره زیاتې وکړي او کورونه تباه کړي او هغوی رفیوجیز جوړ کړي. په دنیا کې هغوی به یار او مددګار ګرځي او څوک د هغوی اخیستو ته نه دي تیار. الله دې داسې ونه کړي، یا الله داسې غلبه ور مه کړې هغوی له چې د چا ځوانان زامن وي او هغه شهیدان کیږي او د میندو چغې او کریکې دي او د هغوی غیږې لاړې ورانې شوې، واړو واړو ماشومان دي او د هغوی نه یتیمخانه ډکوي او د هغوی څوک پرسانی حال نشته دی، واړو واړو بچی دي خو د هغوی د سرونو نه د مور او پلار سوری اوچت شوی دی. ای الله مونږ د دوی دپاره فتنه مه جوړوئ چې دوی وخاندي او دا ووایي چې د دوی خدای چرته دی، د دوی څوک خدای نشته دی. که چېرې دا صحیح دین وی نو ولې دوی به په دې حال وو؟ او نن مسلمانان هم داسې خبرې کوي او د افسوس خبره دا ده چې نن مسلمانان داسې وایي چې که چېرې اسلام صحیح دین وی نو نن بیا د مسلمانانو داسې حشر ولې دی؟ ځکه چې مونږ فتنه جوړ شوي یو د خلکو دپاره. الله تعالی هغې له چټي ورکړې ده، یا الله داسې مه کوې. نو دا دعا په دې لحاظ سره ډېره ضروري ده په نن ورځو کې. او د دې دویمه معنی هم ډېره زبردسته ده چې د یو بل انګل نه دې ته ګورو. امام رازی رحمه الله دا د یو بل انګل نه بیان کړی ده چې یا الله مونږ د دې خلکو دپاره فتنه مه جوړوې، یا الله چې مونږ اخلاقي طور دینی طور خپل کردار او په خپلو معاملاتو کې دومره نه غوزیږو چې کافران مونږ ته وګوري او ووایي چې داسې د اسلام او چې زمونږ د زوال په وجه زمونږ چې کومې بېمانۍ دي او غلا غلطۍ دي دروغ او زمونږ چې کوم ژوند دی منافقت والا ژوند دی د دې رکتو سره دا د کافرانو دپاره فتنه جوړ نه شي چې هغوی ووایي چې نه نه داسې دین طرف ته مونږ نشو راتلی، مونږ په خپل دین باندې ښیو، مونږ په دې دین باندې څو کوو، داسې دي مسلمانان، داسې اسلام تاسو د خپل ځان سره کېږدئ، زمونږ نه دی په کار. الله اکبر. او دا داسې ریلیونټ دی په دې دور کې چې واقعي نن مونږ داسې غورځېدلي یو چې کافران هم خاندي په مونږ پورې. دوی وایي چې زمونږ سره دیني حق دی او وګورئ د دې حال ته لږ. نن مونږ ته په خپله صفایي کې دومره خبرې پیش کول وي چې نه جي مونږ خو دغه شان نه یو، مونږ څومره عاجزانان یو، نه جي زمونږ اسلام خو دغه شان نه وایي. اسلام خو نه وایي، خو خپل ځان ته لږ وګورئ چې تاسو څنګه یې. دا وګورئ اگزامپل، هر ورځ په خبرونو کې وګورئ اگزامپل، تاسو خو داسې دهشتګرد یئ، تاسو خو داسې کوئ، تاسو په دوکانونو کې بېمانۍ کوئ، تاسو چې د چا په ګاونډ کې نو ګاونډیان تنګوي او تاسو چې چرته هم ځئ نو دروغ وایئ، هلته ستاسو فراډ ښکاره شي او د کرپشن قصې را اوزي او تاسو وایئ چې ستاسو دین رښتینی دی چې دا خو ډېر کامل دین دی. تاسو چې کومې خبرې کوئ هغوی خو به قرآن نه کلاوهي چې وګوري، او نه به هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا د پیغمبرانو ستوریز وایي، هغوی به مونږ ته ګوري، زمونږ د ژوند مطالعه به کوي هغوی. او هر ورځ چې هغوی وایي نو هغوی مایوسه شي او هغوی نور د دې دین اسلام نه وتښتي. هغوی بیا وایي چې مونږ صحیح یو په خپل دین کې. تاسو په خپل ملک کې وګورئ او هلته کریسچنز ډېر په ماینارټي کې دي، یا هندوان هم څومره کریسچنز دي چې هغوی د مسلمانانو د کردار نه متاثره شوي دي او مسلمانان شوي دي، او یا دا چې هندوان مسلمانان شوي دي چې مونږ دې دین ته واوړو. دا خو ډېر زبردست خلک دي. مونږ د هغوی نه هم لس لاسونه زیات هغه کارونه کوو او چې هغوی زمونږ حالات وویني او خاندي نه نو نور به څه کوي. مونږ خپل مذاق جوړ کړو، که څوک مسلمان شوي هم وي نو د هغې بله وجه هم کیدی شي، لیکن زمونږ د کردار او اخلاق په لیدو سره نه کیږي. ګنې دا څنګه کیدی شي چې په یو ملک کې 90% آبادی د مسلمانان وی او هغوی نور مذهب والا متاثر نکړي او هغوی د صدیانو نه هغه شان اوسیږي چې هغوی ته هیڅ شی هم مختلف په نظر نه راځي چې دوی زموږ نه څنګه مختلف دي، دوی زموږ نه څنګه بهتر دي، او که بهتر په نظر راشي نو بیا هغوی مسلمانان شي، نو زموږ دا زوال چرته د هغوی دپاره فتنه جوړ نه شي. زموږ بد عملونه چې هغه بالکل د اسلام مطابق نه وي، نو یا الله چرته هغه د خلکو دپاره فتنه جوړ نه شي، چرته زموږ کردار او اخلاق داسې نه شي چې هغه د نورو دپاره امتحان جوړ شي. موږ له خو دین خورول وو او موږ خلک د دین نه اوزغلو وو. موږ چې د چا سره هم خبرې کوو نو په هغوی کې روړ نس وي، سختي وي، هغوی کرسچن دي او هغوی خلک دین طرف ته رابلي. د خپل اختاترسۍ سره، د خپل رحم سره، موږ خو د خپلو رشته دارانو سره هم رحم نه کوو. نفرتونه، کینې، حسدونه د دې نه زموږ زړونه ډک دي. نفسا نفسي، خودغرضي دا په انتها باندې دي. نو آیا هغوی به راځي زموږ دین طرف ته؟ دا موږ څنګه اگزامپلز یو د اسلام دپاره. په دې وجه چې کوم اسلام خور شوی و نو هغه په اولني دور کې خور شوی و، لیکن اوس هیڅوک هم نه وایي چې واه اسلامي ملکونه، چې څوک شکر ادا کړي چې یا الله ستا شکر دی چې یو مسلمان زما ګاونډي جوړ شو، چې یو سړی ووایي چې شکر دی چې زما ملازم مسلمان دی، زما خو د سوسي زویره نشته دی چې خلک په مسلمان پسې ګرځي، چې ماته چېرته مسلمان میلاو شوې چې هغو له موږ جاب ورکړو، ځکه چې د مسلمان نه زیات ښه و امانتدار څوک کېدی نه شي. چېرته لاړو هغه دور؟ نن به زما او ستاسو نه څوک د حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنه او د حضرت ابو عبیده بن جراح خبرې اورېدل نه غواړي. موږ به هغوی د سیرت کلاسونو له لاسنیولي نه راولو. که نن زموږ په ملک کې غیر مسلم یعنی یو سپین انګریز راشي او هغه اوسي او خوشحاله شي چې دا آنست او رښتینی خلک دی، دوی به سفراډ نه کوي. او موږ ته د خپلو خلکو پته ده، موږ د خپلو خلکو نه په خپله ویریږو. که هغوی راشي نو ځمکه به ونیسي، کله به خپل شپول نیم انچ مخکې کړي او بیا وایي چې دا خو زما ځمکه ده، او ځینې به داسې لاس ووهي چې ستاسو جمع شوی مال به لاړ شي او پته به درته هم ونه لګي، داسې دوکه به درکړي. ځینې د کرپشن اوږدو اوږدو لیست وي چې څومره څوک زیات امیر وي نو هغه همراغه زیات غل وي، دومره د هغو د غلا داستانونه زیات وي. دا څو شول په موږ باندې؟ په ټوله دنیا کې خلک موږ ته ګوري، زموږ خبرونه په ټوله دنیا کې چاپ کیږي چې داسې دي مسلمانان. الله اکبر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. او د دې دعا د نن نه زیات چرته مخکې ضرورت نه و، لکه څومره ضرورت چې نن زموږ دی. واغفر لنا ربنا، ای الله زموږ ګناهونه معاف کړي، ای ربا مونگا معاف کړي. انک انت العزیز الحکیم، بے شک چې تو ډیر زبردست یې او حکمت والی یې. بیا یې وفرمایل چې لقد کان لکم فیهم اسوۃ حسنه. الله تعالی ته به هغه جماعت څومره خوږ وي، ابراهیم علیه السلام، حضرت ساره او لوط علیه السلام چې هغوی وتلي وو. الله تعالی بیا وفرمایل چې د ابراهیم علیه السلام او د هغو په ملګرو کې فیهم پاغوی که ستاسو دا پارا دیر خان نمونه دا، یو خی اگزامپل دی، لیکن دا چا دا پارا نوی؟ لما کان یرجو الله والیوم الاخر، دا غو دا پارا چا اغا دا اللہ نا امید ساتی او چې دا غو دا یوم الاخر امید وی چې هان دا قیامت رز برازی. حاغ کس خو نمونه نده جور شوی چې دا چا پا خیرت بانی ایمان نوی، چې دا چا پا اللہ بانی په ایمان کې شک وی، لیکن چې چا ته دا احساس وی چې ما ته به د الله په حضور ودرېدل وی. نو دا غوی د پاره په دې سلیبریټیز کې اگزامپل لی. دا دي زموږ سلیبریټیز او دی الله تعالی جوړ کړی دی، ځکه دی سلیبریټیز دی. او دا نور دنیاوی سلیبریټیز چې دی نو دوی خو دوه یا څلور اکشنز وښیي، اداګانې وښیي، او موږ سوچ کوو چې دوی فالو شي. دا خو فیلیرز دی. دا دي ستاسو سلیبریټیز، لیکن جوړیږي خو به د هغې چې د چا واقعي په الله باندې ایمان وي او په یوم الاخره باندې. ومن یتولى، او چې څوک مخ وګرځوي، فان الله هو الغنی الحمید، یعنی چې څوک دوی خپل سلیبریټیز جوړ نه کړي، دوی نه فالو کوي او نور خلک فالو کوي، د دومره خبرو کولو نه پس هم چې بیا هم هغوی په دې خبره نه پوهیږي نو بیا د الله سپروا نشته دی. هغه خو غنی دی، بی نیازه دی. غنی څوک وي چې هغه په چا باندې ډیپینډنټ نه وي؟ د هغو په چا باندې څوک؟ تاسو په خپله ګمراه کیدل غواړئ نو د الله خو هیڅ هم نه ځي د دې سره. د هغو په بادشاهۍ کې خو هیڅ فرق نه راځي. دا اگزامپل زی تاسو له درکړي دي چې دا هغه دي چې ما منتخب کړي دي، دی له ما مقامونه او درجې ورکړي دي، نو تاسو هم دی فالو کوئ. او که تاسو نه کوئ نو الله تعالی تاسو فرق نه پریوزي، ځکه چې هغه خو ستاسو محتاج نه دی. که چېرې تاسو نیکان شئ نو ولې د الله په بادشاهت کې به سو فرق راشي؟ نعوذ بالله. هغه خو غني دی او هغه خو حمید دی، محمود هغه وي چې د هغو څوک تعریف وکړي، او حمید هغه دی چې که د هغو څوک تعریف او هم نه کړي نو هغه پخپله د تعریف لایق دی. څوک محمود خو کیدی شي لیکن حمید نشي کیدی. چې څوک تعریف نه کوي او هغه پخپله د تعریف قابل وي، او چې د هغو تعریف جاری وي، او هغو ته ستاسو د تعریف هم حاجت نشته. چې تاسو به د هغو تعریف کوئ نو هغه به بلند وي، اوچت به وي. هغه خو پخپله الحمید دی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. أمید دی چې الله تعالی جوړ کړي ستاسو په منځ کې او د هغه خلکو په منځ کې د چا سره چې تاسو دشمنی کړې ده. په څه وجه یې دشمنی کړې ده؟ د دې دین په وجه. ذاتي هیڅ دشمنی نه وه د هغوی سره. د وینې رشتې وې، خوږې رشتې وې، لیکن هغوی وې چې تاسو د الله نه یې نو زمونږ هم سونه یې. د هغوی په منځ کې او ستاسو په منځ کې به الله تعالی محبت واچوي. اوس تاسو د دې صورت ټایمنګ وګورئ چې دا صورت کله نازل شوی و. د فتح مکه نه مخکې او الله تعالی یوه اشاره ورکړه په دې کې چې کله عصا لفظ راشي نو هغه کار بیا وشي. یعنی اوس ډېر زر څه کېدو واله و. د چا سره چې دشمني وه د هغوی سره به دشمني په محبت کې بدله شي. څنګه؟ مکه فتح شوه، خلک مسلمانان شول. هغه مسلمانان جنگیږي د مسلمانانو په سایډ باندې په هنین کې. یعنی اوس هغوی د مسلمانانو مرسته کوي. سبحان الله، اوس مسلمانانو هغوی فتح کړل. او یو څو ورځې پس څه شول؟ هغوی د مسلمانانو په صفونو کې لګیا دي او جنگ کوي. د هغوی سره میلاو شوي دي او جنگیږي. سبحان الله، زړونه بدل شو، ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې والله قدیر، الله تعالی قادر دی. او چې کله تاسو د الله د خاطره د چا سره دشمنی کوئ نو الله تعالی بیا د هغو زړو ستاسو طرف ته بدلولی شي، او بیا به ستاسو په خپلو کې د محبت تعلق جوړ شي. تاسو ته څه پته ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زړونه د الله تعالی د دوو کریمو ګوتو په منځ کې دی. الله تعالی چې کله وغواړي نو زړونه کاږه کړي. که چېرې تاسو الله تعالی ناراضه کړئ او د دې سره محبتونه زیاتوئ نو کیدی شي چې هغه ستاسو زړونه د هغې نه لرې کړي او هغوی ستاسو نه ناراضه شي، او کیدی شي چې په څو بله خبره ستاسو نه بیزاره شي. او که چېرې تاسو الله تعالی راضي کړئ او د نور چا پروا نه کوئ، که هغوی ستاسو نه ناراضه هم شي نو الله تعالی به د هغوی زړونه ستاسو نه راضي کړي، ځکه چې دا طاقت د الله سبحانه و تعالی سره دی. والله قدیر، دا طاقت د الله سره دی چې کوم خو هغه غواړي نو زړونه کږوي، چې هغه وغواړي نو ستاسو زړو ښځې ته نږدې کړي او چې وغواړي نو لرې کړي. ځینې ښځې وایي چې که زه دا کارونه وکړم نو زما د خاوند به زه ډېره خوښه شم. ځینې ښځې حجاب لرې کړي او الټه سیده کارونه کوي چې بس زما خاوند زما نه راضي شي. که چېرې د دې سیزونو سره خاوندان راضي کېدی نو د دې ماډلو خاوندان به د دې نه ډېر راضي وو، ځکه چې هغوی خو الټه سیده کارونه ډېر کوي او د هغوی سکینډل د هر چا نه زیات وي چې د فلانۍ خاوند د فلانۍ سره دی. د دې نه پته لګي چې الله دی او هغه د خلکو زړونه ستاسو طرف ته کږوي او ستاسو نه لرې کوي. دا د انسانانو د وس خبرې نه دي. د الله نه دعا کوئ چې یا الله د فلاني زړو زما نه راضي کړې، زما د خاوند زړو راضي کړې، زمانه زما بچی راضی کړی. نو الله تعالی فرمایي چې فکر ولی کوي، حالات صحیح کول الله تعالی په لاس کې وي. تاسو سوچ کوئ چې نن مې ردی بنده سره دشمنی شوه، اوس به څه کیږي؟ لیکن الله تعالی چې کله هم اواړي نو د هغوی زړونه ستاسو طرف ته کږولی شي. تاسو وګورئ ابو سفیان ته، هغه د اسلام دشمن و او بیا څنګه ښه مسلمان شو؟ څومره په لږ ساعت کې عداوت په محبت کې بدل شو؟ ځکه چې هغې کله ایمان راوړو نو بیا خو دشمني ختمه شوه. دشمني خو د اسلام په وجه وه، ازادي خو نه وه. چې تاسو الله نه منئ او چې کله هغه منل شروع کړي نو هر څو ختم شي. انسان وایي چې که زه کمپرومایز وکړم نو زه به زړه وګټم. څه ورکول راورکول به ضروري وي، لیکن چې الله تعالی وغواړي نو داسې محبت پیدا کړي، او دا ستاسو په وس کې نه ده چې د چا په زړه کې پیدا کړي، دا الله کوي. چې کله تاسو په حق باندې یې نو ښه سترانګ اوسئ، کمپرومایز مه کوئ. الله به بدل کړي د هغوی زړونه، هغه به واپس راولي د هغوی زړونه. چې کله مسلمانان د فتح مکه د پاره تلل نو د هغوی په زړونو باندې بسو تیر شوي وي چې هلته مو خپل رشته داران دي، هلته خو زمونږ خاندان او قبیلې والا دي، اوس بسو کېږي، هلته به خون ریزي کېږي، په مکه کې به دا وینه تویږي. نو الله تعالی وفرمایل چې نه، د چا سره چې تاسو دشمني کړې ده نو الله تعالی به د هغوی په زړونو کې محبت پیدا کړي ستاسو دپاره. سبحان الله. نو مونږ ایمان والے چې یو، نو مونږ له پکار دي چې ښه سترانګ اوسو. دلته د امید کیرن ښودلی شوی دی، او دا هم یوه پیشنګویي شوی ده چې دا دومره سټرګل چې وو د مسلمانانو نو اوس دا اخیر طرف ته ځي، لیکن تاسو ښه مضبوط اوسئ، الله تعالی به هغوی په خپله بدل کړي. والله غفور الرحیم، الله تعالی بخښنی والا او مهربان دی. که په تلو تلو کې مخ پې وښویږي نو الله سبحانه وتعالی معاف کول واله دی. یعنی که د یو مسلمان په زړه کې پیمانی وي چې دا څه وشو، لکه د حضرت حاتب بن ابي بلتا نه چې وشول، او که د چا په زړه کې محبتونه وي چې هلته په مکه کې خو زموږ رشته داران دي، نو الله تعالی فرمایي چې هغه بخښنی والا او رحم کول واله دی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، او لکه ما چې درته ویلي و چې د ټولو کافرانو سره به یو شان رویه نه وي، یو شان سلوک به نه کیږي. یو هغه و چې د الله دشمنان وو، او د هغو د دین دشمنان وو، او هغوی د الله تعالی په مقابله کې د هغو په مخالفت کې راوځي، د خپل طرف نه د نقصان د رسولو کوششونه کوي، د خپلو جبو سره، د خپلو لاسونو سره، زړونه د هغوی د بغز نه ډک دي. او ځینې خلک په معاشره کې داسې هم وي چې هغوی ته څه فرق نه پرېوځي، هغوی نایس پیپل وي، هغوی ته ستاسو د دین او ایمان څه فرق نه پرېوځي، هغوی په ښه طریقې سره ملاوېدو واله وي، نو د هغوی سره څنګه رویه پکار ده؟ نو بیا الله تعالی فرمایلی دي چې نه منه کوي تاسو الله تعالی د هغو خلکو سره د حسن سلوک نه چا چې ستاسو سره جنگ نه دی کړی د دین په معامله کې، او تاسو یې نه یې ایستلی. یعنی که هسې مو د چا سره څه دشمني وي نو هغه جدا خبره ده. که څوک په جاب کې د چا سره دشمني ساتي په سبله وجه، یا تاسو څوک تنګ کړي وي او په دې وجه ستاسو مخالفت دی، او یو وي د دین په وجه دشمني، د دین په وجه هغوی ستاسو سره دشمني نه وي کړي، هغوی ستاسو سره چرته جنگ نه وي کړي. ولم یخرجوکم من دیارکم، او تاسو ستاسو د کورونو نه نه یې ایستلي، چې چونکې دوی مسلمانان دي نو دلته نشي اوسېدی. دی وباسئ د دې ځای نه، د دې ملک نه دی وشړئ. د هغوی سره څه دي؟ تبروهم وتقسطوا الیهم، نو تاسو نیکي کوئ د هغوی سره، او تاسو انصاف کوئ د هغوی سره. الله تعالی نه منه کوي د داسې خلکو سره د نیکۍ کولو نه او د انصاف کولو نه. د تقسطوا څه معنی ده؟ یعنی کچری هغوی ستاسو سره په سوشل ټرمز باندې تعلق ساتل غواړي، نو تاسو هم د هغوی سره ښه تعلق ساتلی شئ، تاسو هم د هغوی سره ښه میلاوېږئ، ښه معامله ورسره کوئ. چې څوک د اسلام په دشمنۍ کې اکټیو نه وي، نو د هغوی سره په انصاف کولو کې اسلام تاسو نه منع کوي. د هغوی سره په ښه معاملات ساتلو باندې څه پابندي نشته دی. د دې خبرې په وجه به تاسو دا آیت ډېر زیات اورئ، دا ډېر زیات کوټ کیږي، او د هغې وجه دا ده چې څوک عام خلک دی، اکثر خلکو ته د اسلام د ریالیټي پته نه وي، هغوی ته چا څه رسولي نه دي، هغوی ته بس دومره پته وي کوم چې هغوی ته د میډیا په ذریعه رسیږي. هغوی د حقیقت نه بې خبره وي چې مسلمانان څوک دي او څنګه دي او اسلام څه دی، او د ځینو د دې سره څه تعلق هم نه وي. هغوی د ټولو سره ښه میلاوېږي، په ښه طریقه باندې اوسي او خبرې کوي، نو د دې سره دشمني کول صحیح نه دي. تاسو هم ورسره ښه میلاوېږئ، د ولایت رشته به نه وي، لیکن د هغوی سره نیکي کول، د هغوی په ګران وخت کې په کار راتلل، د هغوی په قدرتی افاتو کی مدد کول لکه زلزله شوه سیلاب چې راشي چې بنده بې کوره شي هغې له خوراک ورکول په دې کې هیڅ حرج نشته که هغوی ستاسو ګاونډیان وي یا د جاب کلیګز مو وي د هغوی سره په کیناستو کې په ښه خبرو اترو کې د هغوی سره په معاملاتو کې هیڅ حرج نشته داسې نه ده چې د هر غیر مسلم نه بنده مخ وګرځوي د ټولو سره یو شان معامله نه ده چې مونږ ټول د یوې لاټۍ سره وشړو ان الله يحب المقسطين بشكل لا تعالى انصاف کول واله خوخوي یعنی دا هم انصاف نه دی چې هغه تاسو ته سنوي او تاسو پاغي ورپسې شوی تاسو ولی دا غوي متعلق بدګماني کوي او دلته د ظاهري معاملې خبره ده ځکه چې د زړه دننه حالات چې وي دا غي هیڅ چاته هم پته نه لګي نه تاسو په یو مسلمان باندې د منافقت فتوا لګولی شي او نه تاسو ته د یو کافر د زړه پته لګي چې دا غو په زړه کې سدي لیکن ظاهری طور هغوی ستاسو سره جنگ نکوي تاسو نه تنګوي یعنی د دین په وجه دا خبره یاد ساتئ د دین په وجه او نه تاسو باسي ستاسو د کورونو نه په خپله هم د امن سره اوسېدل غواړي او تاسو ته هم څه نه وایي نو بیا تاسو ولې د هغوی سره دښمني کوئ الله تعالی انصاف واله خوښوي چې هغوی څه غلطه نه کوي نو تاسو هم دښمني مه کوئ او هغوی ته بد رد مه وایئ د هغوی سره جګړې مه کوئ د دې هیڅ ضرورت نشته دی ها د څه نه منع کوي الله انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین الله تعالی تاسو د هغوی نه د دوستۍ کولو نه منع کوي د هغوی سره د تعلقاتو ساتلو نه د هغوی سره د تعلقاتو زیاتولو نه د دین په معامله کې قاتلوکم فی الدین چا چې جنگ کړي وي ستاسو سره په دین کې یعنی هغوی ستاسو د دین مخالفت کوي ستاسو سره په هغې کې مقابلې کوي واخرجوکم من دیارکم او هغوی وباسلی تاسو ستاسو د کورونو نه داسې خلک چې تاسو ته تکلیف در رسوي د هغوی سره به بیا د نیکۍ معامله نه کوئ دوستي او د زور تعلقات هغه د یو مسلمان د عقیدې مطابق وي هغه د ذاتي مفادو دپاره نه وي نه د څه مصلحت دپاره وي صرف د عقیدې د خاطر مؤمن ژوندي وي د هغو ژوند د الله د پاره وي او چې څوک د الله تعالی سره دښمني کوي نو دی هم د هغو سره دښمني کوي بیا هغه هغو ته خیر باد وایي صرف د ضرورت د خاطر د هغو سره تعلقات ساتي خو د زړه تعلق ورسره نه ساتي وظاهروا علی اخراجکم حالانکه هغوی د یو بل سره مدد وکړو ستاسو په اوباسلو کې یعنی که په خپله اونه باسلی نو د بل په ذریعه د اوباسلو کوشش وکړو تولوهم چې تاسو دوستي وکړئ د دې سره یعنی الله تعالی تاسو منع کوي چې د داسې خلکو سره دوستي مه کوئ ومن یتولهم او چې څوک دوستي کوي د دې سره چې دوی داسې کوي د مسلمانانو سره او بیا هم چې څوک دوستي کوي د دې سره فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نُهُمْ دَغَ خَلَقْتِي چِ ظَالِمَانْ دِي